او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارېږي کې د تورخم په پوله باندې لیک کړی دی. اوی په تورخم پوله باندې د پاکستان لخوا دروازه جوړولو باندې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ را روان دی، چې پاکستان له ایران سره لګیدلې پوله تافتان باندې هم د دروازې جوړولو کار پیل کړو، چې مقصد یې د ناقانونه تجارت او قاچاق لار بندول دي. ادارې وایي په پاکستان کې مبصرین په دې خبره د اندېښنې څرګندونه کوي چې په مشرقي پوله باندې خو د پاکستان پاکستان ازلی دشمن پروت دی، خو په دې نور پولو سداسي مسله خو نه وا. او بیا که وکتل شي نو د پاکستان د پالیسي جوړونکو د دورندېشي او معاملې فهمې د کمی له وجې هم په شمالي او مغربي پولو صورتحال خنه دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان ته اکثر دا ګیلوي چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي، نو که دا خبر وي نو د دې د مخنیوي لپاره خو بیا د پاکستان او افغانستان پوله به محفوظ جوړول وي. او لدی حقیقت هم څوک انکار نشي کولی چې پولیس سمره مضبوط وي هغه عمر با د امنیت وضع خوي او تر هغه با کمزوري کیږي. ادریا اخر کی وای باید چې پاکستان افغانستان او ایران په خپل پولو باندې د سار یو غور نظام جوړ کړي او دوی د جذباتو په ځای د منطقې د امن او ترقی په خاطر ګامونه پورته کړي. هم په دې کې د ټولو ګټه ده. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپانه خپل ادریا کی وای پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا چې پروژې کې د ځینې پروګرامونو د بندولو لپاره اقدامات کړي دي باید چې د دې نوبت تر دې نوې را رسیدلې. د ادارې په وینا په کار و چې پروژه مبارکه کې ټول ټلویزیون چینلې مستند عالمان خپلو پروګرامونو ته راغواړي او له اداکارانو او هنرمندانو نه په دې موقع ډډه وکړي، ځکه چې د دې په وجه باندې روژه بدنامېږي او روژتیان گمراه کیږي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې پیمرا به د پروګرامونو بندولو په ځای یو داسې کړنلار جوړ کړی چې غوره او اصلاحي پروګرامونه به وړاندې کړل شي او په حقیقت کې به ټي وي چینل خپل کتونکو ته د روژې په حق له معلوماتي او معیاري پروګرامونه وخایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوز رسپانې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان حکومت باید د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیک پالیسۍ پر ځای اقتصادي پالیسۍ ولري او په دغه هیواد کې د شو تیروتنو څخه زده کړې ترلاسه کړي. بلخوا د نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د امریکا پخوانیو پوځي جنرالانو او ډیپلوماټانو د یو خط له لارې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره زیاته کړي. تفصیل د ګل احسن.
د نیوز ورسپانې کې لیکوال آیا زمیر په یوې مقالې کې پوښتنه راپورته کړې چې آیا پاکستان د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیکې پالیسۍ ختمه کړې او که څنګه. په افغان جهاد کې د لوی قدرتونو په منځ کې جنګېدل د پاکستان تیروتنه وه، ځکه چې په هغه وخت کې د دې جګړې اوږدمهاله اغېز په اړه چا سوچ نه و کړی. د هغه وخت فوزي جنرالانو د غیر حقیقي او نه عملي کېدونکي یو اسلامي ریاست یا پان اسلامیک خوبونه لیدل. لیکوال وای د جنرال راحیل شریف په موده کې دا خبره کېدله چې پاکستان کولی شي طالبان خبرو ترو میسته راکش کړي. پاکستان هم دغه احساس امریکایانو او افغانانو ته ورکولو، خو چې کله په دې کې ناکام مشغول نو د دې اثرات زیات وو او دواړو په پاکستان د دوه مخیزي لوبي تورونه ولګول. لیکوال وای پاکستان له افغانستان جګړې څخه هیڅ قسمه زده کړه نه ده کړې. تاریخي ازماینې ډېرې ترخې دي او د دې ګټې هم نه دي ترلاسه شوې چې د افغانستان شتمنیو لکه حقانی او حکمتیار او یا نور به د هغه هیواد چودریان جوړ شي، خو پاکستان نه پخوا او نه هم په مستقبل کې په دې کې کامیابی ترلاسه کولی شي. لیکوال وای چې د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت پکار نه دی. په هغه هیواد کې پښتون، تاجک او یا که جنگ سالار واکمن وي نو په دې کې د پاکستان هیڅ کار نشته چې لاس وهنه وکړي. کچري افغانان د خپلو مسلو حل نشي راوستلی او جنگ په لور ځي نو پاکستان ته په داسې حال کې نه ده پکار چې په هغه هیواد کې امن راولي. روسیانو کوشش کړی و خو ناکامه شول. بیا امریکایانو له 15 کلونو راهیسې خپل وس وکړ خو ناکامه شول. د نړۍ دوه لوی طاقتونو په افغانستان کې امن راوستو کې ناکامه شوي، نو څنګه ممکنه ده چې پاکستان به دا کار وکړي؟ لیکوال ایاز امیر د مقالې په پای کې لیکي چې له هند سره د کشمیر او نور تاریخي خاطرې دي چې ورسره اړیکې پیچلې دي. همدغه شان له افغانستان سره د ډیورنډ کرخه ده چې له وجې اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان واکمن باید اوس له هغه خوبونو رابیدار شي او دا مسله په جدي توګه حل کړي. بلخوا د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې د دې میاشتې په سر کې د مشهور جنرالانو او د پخواني ډیپلوماټانو یوې ډلې ولسمشر ته یو لیک واستولې چې پکې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د فوزي عملیاتو خبره شوې وه. د خط لیکوالانو په خبره افغانستان هغه ځای و چې القاعده او ملګرو یې لومړی د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونه پلان کړي وو او له هغه ځای دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. او په نننی وخت کې دا خبره ډیره مهمه ده چې نړیوال سختدریز غورځنګ د ماتولو لپاره په پراخه کچ هڅې وشي. مجلې کې په خط کې په غیر منطقي توګه د دې خبرې جواز وړاندې کولو کوشش شوی چې ولسمشر باید په افغانستان کې د امریکا سرتیرو موجوده شمیر پر ځای وساتي. د نیشنل انټرست مجلې کې په یو وخت کې به امریکایان دا پریکړه کوي چې د افغانستان لپاره څرنګه پالیسي غواړي، چې آیا دا به په لومړیتوبونو کې او که آیا دا به هغه پالیسي وي چې د سیاسي، کلتوري او جغرافیایي حالات وروستو جوړه شي. مجلې کې چې ولسمشر به د افغانستان په اړه دغه مشورې رد کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان ډان رسپان لیکي د دې هیواد د خزانه وزیر ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او آی بی اوس هم خفیه پندونه کاروي. البته د لګښتونو د حساب لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی دی. د مقالې مهمه برخې د اسرار عالم مومن.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار تیر ورځ اسمبلې ته په خپل وینا کې ویل یوازې دوه ادارې دي ISI او آی بی چې اوس هم خفیه پندونه استعمالوي. یعنی د پاکستان د دې استخباراتي ادارو لګښتونه نه دي په ډاګه. نوموړي ویل چې کوم وخت دوی په حکومت کې راغلل نو هغه وخت څلور دېرش ادارې وې چې خفیه پندونه به یې درلودل او حساب یې چاته په ډاګه نه وو. خو د په خبره د کابینې جوړولو یوازې څلور ورځې وروسته دوی د دوه دېرش ادارو پټ فنډونه ختم کړل. اوس یوازې ISI او IB خفیه فنډونه لري. خو د دوی د لګښتونو د حساب لپاره هم یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی. اساقدار ویل وزیر اعظم په دې لړ کې دومره ښه کار کړی چې تر څو دوی ګوند په حکومت کې وي نو تر هغو د استخباراتي ادارو پرته هیڅ یوه اداره خفیه فنډونه نشي درلودی. په مقاله کې راغلی په دې کې تر ټولو لنجمن پند د اطلاعاتو وزارت سره وو چې د خپل خوخي خبريالان لور به یې ترې پیسې ورکولې. خو د مسلم لیگ نون حکومت څو کاله مخکې دغه پندونو د ختمولو اعلان وکړو. خو د اطلاعاتو وزارت اوس هم د مشورتیا په نامه فند لري چې په حکومتي اشتهارونو خرج کیږي. لدې مخکې قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د جماعت اسلامي یو غړي د حکومت لخوا د بهرنیانو څخه د پرله پسې قرضو اخیستو مسله راپورته کړه او پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت له پکار دی چې له ملک څخه د قرضې ختمولو لپاره پالیسیانې جوړې کړي. همداراز د پیپلز پارټۍ غړي شازی عمری قومي اسمبلی کې بیا د دې لپاره په حکومت نیوکه وکړې چې پاکستان په قرضو سود ورځ په ورځ زیاتیږي. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار ویل چې هغه دلته کې دانش ویلې چې ګینې دوی په حکومت کې پاکستان ته په ورکړل شو قرضو سود نه راځي. خو د په خبره لدی وړاندې چې پیپلز پارټۍ په حکومت کې کومې قرضې اخیستل شوې وي البته په هغو سود راځي. د پارلماني غړو د دیني وښو په جواب کې چې حکومت ته پکار دي چې د قرضو اخیستو مخکې باید دوی په اعتماد کې واخلي اسحاق ډار ویل چې پراتلونکي کال کې د ممکنه قرضو په اړه معلومات د بجټ په خلاصه کې ورکړل شوی. خو د مکالیکون کې په خبره په بجټ کې ځنې داسې ډېرې خبرې وي چې د پارلمان لغړو هم پټي وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قرب یم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ارزښتونو کې د میلمه پالنې ارزښت باندې یو ریپورت ولرو. بیا به له وتلي ممثل حضرت ګل لونګ سره د هغه په تمثیل لنډه شان مرکه ولرو او په اخره کې به د رباب منګي او کلیوالي بندر ته هم تم شو. نومړي ریپورت ترازو میلمه پالنه د پښتنو په خټه کې اخګل شوی او پالنه یې له یو نسل نه بل ته پاتې شوی ده. خو په تیرو کلونو کې د جنگونو او بدمنیو له امله دغه ارزښت په یو شمېر سیمو کې کمرنګی شوی دی. د میلمه پالنې په اړه مو له سو تنو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. میلم پالنه داسې یو پښتني ارزښت دی چې لزرګونو کلونو راهیسې را روان دی او تر ننه هم پالل کیږي. پښتانه میلمه ته خوشحالیږي او د خدای دوستی ګڼي. د میلم پالنې په اصل کې د مینې، انسان دوستۍ، ملګرتیا او خلوص فلسفه نغښتې ده. پښتانه د خپل میلمه ډیر عزت کوي او ټول پامې دې ته وي چې میلمه بې قدره او خفه نشي. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې د پښتني فرهنګ تر ټولو غنی برخه میلمه پالنه ده.
موږ په خپل وږي خو کله چې میلمه را باندې را پیخیږي چې په کور کې څلرو ټولې مخې ته ږدو. زموږ د فرهنګ ډیره مثبته برخه همدغه میلمه پالنه ده. تاسو فکر وکړئ مخکې دی چې اسلام راشي افغاني ټولنې ته، نو په پښتنو ټبرونو کې دا د پخوانه دود وه که اسلام د خدای دوست ګڼي نو پښتنو بیخي خپل دوست ګڼلی دی. د رشاد صاحب یوه تبصره ما یو وخت لیدلې وه په حیات افغاني کې چې هغه رشاد صاحب نیوکه دا وه چې ولې هغه برخه چې میلمنو ته به افغانانو حتی د ستړي مشي دپاره خپلې ښځې راوستلې وه هغې سره به یې کینولې، ولې دغه برخه دوی حذف کړې ده؟ ځکه دا زموږ د فرهنګ یوه ډېره غني برخه ده.
خو له کله نه چې د پښتنو په خاوره د جنګ د بلا سوری خور شوی، پښتانه یو پر بل بې باوره کړي چې له امله یې د میلمه پالنې ارزښت هم کمرنګی کړی دی. اوس په کلو او بانډو کې خلک میلمه ته د شک په نظر ګوري. همدې خبرې ته د سټیج او راډیو ډرامو لوبغاړی زیورامان لالاخیل په خپلو خبرو کې اشاره کوي.
خوابه چې جمعتونو ته مسافر لاړل، یو بم ورپسې نښتی او بل بم نښتی چې دا مسافر زما میلمه شي. اکثره به داسې راغی چې یو بل نه به پې خفه شو سره. زموږ په کلي کې خپله داسې شوی د کوټ ولسوالۍ زربچی کلي کې چې بیا یې نمبر ورته کېښوده چې په دې میاشت کې چې میلمه راځي د پلانکي د کور به، که بله میاشت کې مسافر راغی د بل د کور به. تر اوسه پورې هغه نمبر شته خو مسافر نشته دی. اوس دا جنگ جګړې هر څه زیانمن کړ، نو زموږ دغه د میلمه پالنې کم دود دستور چې دی دا هم ډېر زیانمن کړی دی. وجه یې دا ده چې اوس هیڅ څوک په چا باور نه کوي، ولو که د هغه خپل کلیوال وي، خو چې د ده ځای ته راشي نو په دوه وجو به دا ډارېږي، یا دا چې ده ته ضرر ونه رسي، یا به دا وي چې څوک میلمه ته ضرر ونه رسي.
په پخوا وختونو کې چې له لرې وطنونو څخه سیلانیان او مورخین د پښتنو وطن ته راغلي، نو په خپلو یادښتونو کې د پښتنو د میلمه پالنې ذکر هم کړی دی. تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر وایي چې میلمه پالنه د پښتني ټولنې داسې یو ارزښت دی چې بهرنیانو یې هم په خپلو یادښتونو کې ذکر کړی دی.
میلمه پالنه زمونږ یو پښتني ارزښت دی چې د اسلام د راتګ نه مخکې مونږ دغه ارزښت پښتنو ډیر ټینګ پاللی دی. په تاریخونو کې، په کتابونو کې د دې ذکر راغلی دی، بالخصوص په هغه کتابونو کې چې بهرنیان راغلي او په افغانستان کې ریسرچ کړی، څېړنه یې کړې ده، یا له دې لارې تیر شوي دي، یا دې خاورې ته لیدلو دپاره راغلي دي. هغوی ټولو د پښتنو د میلمه پالنې ذکر کړی دی په خپلو کتابونو کې، او دا خلک یې په دې باندې سایلی دي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې د میلمه پالنې د ارزښت ګټه دا ده چې انساني اړیکې غښتلي کوي او راشه درشه د مینې او محبت په تار تړي. میلمه پالنه نه یوازې دا چې میلمه پاله کورنۍ درنوي، بلکې له زړونو نفرتونه هم اوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، حضرت ګل لونګ چې طبي ډاکټر دی، تر څنګ یې له تیرو شلو کلونو راهیسې په راډیو ډرامونو کې تمثیل کوي، خو تازه تازه تلویزیوني ډرامو کې هم تمثیل ته راوتې. له ده سره مو د ده د تمثیل په اړه یوې مرکې اورېدو ته رابولم.
لونګ صاحب، دا ووایه چې د بی بی سي نه علاوه نورو تلویزیونونو سره دې هم تمثیل کړی دی؟
د شمشاد تلویزیون نه د ملالی سریالو چې ډېر یو زموږ د دې وطن تراجیدي پکې رانغښتې وه، په هغه کې مې کار کړی و. چې هغه کې موږ سره د لرې پښتونخوا ډېر نومیالي لوبغاړي و، مینا شمس و، راسره شاز محلیم و، کرن علي و، یوسف خان صاحب و. نو هغه زما دپاره ډېره یو ښه تجربه وه، ځکه چې ما مخکې په تلویزیون کې ما کار نه و کړی. نو د راډیو او د تلویزیون د تمثیل تر منځ یعنی څه بعضې فرقونه شته دی. په هغه کې زه د ملالې پلار وم چې ملاله موږ سره مینا شمس وه.
نو د هغه ډرامې کوم ډایلوګ درته زده دی؟
ابي صاحب، کیسه خو ډېره اوږده ده، خو چون دا یو حالات داسې راځي چې زه غواړم چې د دې کلي نه کډه وکړو. زمونږ په هغه کلي کې نورې شپې ورځې ډېرې سختې وي. نو زما لور چې ده، هغه چې څونده د خپل کلي سره ډېره مینه لري، وایي چې زما ډاکټري د دې ولس امانت دی، او زه به د دې خلکو په منځ کې خپله ډاکټري کوم. د دې کلي هره لور چې ده، هغه زما خور ده، او د دې کلي هر یو هلک چې دی، هغه زما ورور دی، او زه د دې کلي نه چېرته نه ځم. خو زه بیا داسې حالاتو مجبور کړی یم، یعنې هغه خپل غیرت مجبور کړی یم چې د دې کلي نه کډه شم. نو هغه هم په جړه وي، بیا بوزم په جړای ما په جړا کې یو بل ته لګی نو زه ورته بیا داسې وایم چې
دروغ دی دروغ دی ملالی لوري نو د دې کلي کو بچنې ستا خور ده او د دې کلي کو مالک ستا ورور ده ستا پلار ګډ غلام جان د دې کلي په سپینه جامه باندې تور داغ دی لوري تور داغ ما د دې کلي چیرته لرې بوزه چې دا سامې په کراره بوزه سامې په کراره بوزه
تقریبا زما د عمر براغوی تمثيل کړی دی او بیا زه دا غسر لکه زه دا غو دوست زما د فار دای یو لکه پیسې یو چیلنج مو او د لفظ سره دا غ چیلنج نه بس برېلې راووتم
کو وس ستاسي هغه د راډوي تمثيل برخه ترا شو چې تاسو ویلې چې د بی بی سی د نوی کور نوی ژوند سره تا شل کالا تمثيل کړی دی ته په دغه شل کلونو کې په یو رول کې را سرګند شوی او کنه داسې مختلف رولونه یې درکړي
بلا بل رول اول چې زراغله منو د هغه مقصودی
رحمداد رول ډیر خلو بولو تاسو چې بیا راغلی دا غلو بولو بول او ستا لو بول خاص فرق لرلو کنه لرلو ځکه دا خو بیا پوریدون کوم یو قسم بل ډول اغیز کوي تاسو څنګه وکول شول چې ته دې د مغ رحمداد په لهن کې راشي د رحمداد په ټریکونو کې دی راشي او خلک دې په دې قانی کې چې ته رحمداد نه یې
دا خو ډیر عجیب پخته دا اصلا خبره دا سره چې موږ اوس دې سپچري اخو زموږ استاد یو کما یعنی کم تر کم دې لس کړنه زه دا غوي د تمثيل شاګرد پاتې شوم زما او د مقصودی شبه طبيعي اواز لري دا سره ورته والی لري او تقریبا د لهجو ډیر توپیر منل لري نو دا یو ډیره ښه خبره و او د هنر په میدان کې چې هر چا متاثر شي په شوري او یا لا شوري ډول به خامخا دا وی رنگ په تاسو کې ښکار کیږي نو اوازونه هم سره ورته او زه اسیم د مقصودی صاحب د هنر د تاثیر لاندې وم نو بد الله په پس د پوسینې بيخه په ما باندې جوړ راغ او
لونګ صاحب ک تاسو وز د غره امداد د رول نه هم د سلن غونډې یو ډایلوګ د مشال رادیو ریدونکو سره شریک کین خوشاله بشو
خاړې رمانه دا علادات ما ځو چې دی هغه ځل خچاکی لارو باندې تل او خارج ته بیا غوړو کوم نه غوړو کو عزیزانو یو پروګرام دی هغه ته مې یو پیغام پر خود نو بیا د ما دا شویل چې هغه خپل ځی ته مې پیغام پر خود
واکه دا د چې کالا دا د بچې دا د چې کله ته چیته زویا له کور امر ورشه وی چې ناراضي واکه دا د چې کنه الا دادا بچه خپل خلاص وغونې واور دادا چې کنه که تخپل کوړ تر آلې شي دا سی وبلا چې زما جنازه به د برکلی درې تر و
ډېر مننه حضرت ګل لونګ صاحب خدای دې ژوند لره
خوشاله اوسې ابي صاحب تاسو نوم ډېر ډېر مننه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی چې د کونړ سپان سیندی په زرګونه جری بزمکه خړوبوي کله یو په لوه ورته د غنمو د ښه حاصلاتو په ورکولو سره په خوا وړه امریکا ویل شوی و لبل په لوه د خکلی او شاعرانه فطرت په لرلو سره ورته د جلال آباد خار او شاوخوا سیمونه خلک په چکر او میلو ورزی د ننګرهار میشتو پرهنګیانو یو ډله کامی ته په چکر وتی و چې په یوې دیره کې د شوقي ځوانانو د رباب منګي په پروګرام ورپیښ شوی ول چې حالی په ریپورت کې درکوو در رباب منګی دا ساز د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ په یو کلی کې د شنو کروندو لمنځه له یوې ډېرې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې کلیوال شوقي ځوانان راټول شوي ول او د پښتنو په کلتور کې د رباب منګی د ارزښت یاد تازه کولو. په دغه بندر کې کلیوال ځوان سخی جان شوقي د خپل غږ خواږه د مجلس په یارانو ویشل. ننګرهار میشتي فرهنګیان چې کامې ته په چکر ووتي ول په دغه کلیوالي بنډار ور برابر شوي ول. د سټیج او راډیوي ډرامو لوبغاړی شریف الله مسرور وایي موسیقی ته چې ځینې خلک د روح غذا وایي هغه هم دغه کلیوالي موسیقي خي.
په ښار کې موږ او تاسو موسیقي اورو، هلته یو شور وي په مغزو بد لګي، هغه د روح لپاره سزا وي. او بلکې په کلي کې چې اورې په داسې ماحول کې په داسې هغه کې چې دا اورې د روح د تسکین باعث ګرځي، هغه غذا چې کوم ته وي هغه دغه موسیقي ده. او دا چې زه نه اورم سخوان کې یو بل دنیا کې ګرځم.
لیکوال او خبریال زیرک پهیم وایي چې د کلیوالي موسیقۍ له دغه بنډارې ځکه خوند واخیست چې دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده.
کامه د ننګرهار د امن ولسوالیو څخه ده او دلته دا زمونږ محلي یا کلیواله موسیقي اوس هم ژوندۍ ده او شاعران لیکوالان یا کله کله شوقیان دغه موسیقۍ نه خوند اخلي چې دا زمونږ د کلتور برخه ده.
په دغه کلیوالي سندریز بندر کې یو شمېر هغو شوقیانو هم په ټپو ویلو خپل غږونه وازمایل چې تر دې د مخه یې له ساز سره چیرته شونډې هم نه وي پرانستې. سولس سیزی وړاندې د ننګرهار په هر کلی او هر اوجره کې په بیلابیلو مناسبتونو د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړېدل، خو اوس د بدمنیو له امله په اکثرو کلو کې دا دود له منځه تللی. خو په فرامن سیمو کې ځوانان د خپلو روایاتو د ژوندي ساتلو په خاطر وخت نا وخت دغه شان کلیوالي سندریز بندرونه جوړوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسي.
کیږي بیرته زو تاسو پرنګونو کی خمار خمار کړی ګلرما خود دعا تاسو تا کو ځان تخیری کو نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سوده جانا پی خبر ستا سوده جانا سودایان گرزو تاسو پزان لوبے او کے منگا پزان ہر ظلم تاسو پ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزانو پ نظر ظلم تاسو یہ پخ پلا کسی منگس تاسو کسی کو نور خو پی خبر فطرت بخی منگلد سائل سندر تل ٹکور ویزڑنا تاسو منگتا اوخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سغل کا تغلستر گی تخت ویزڑنا تاسو کوے سیل منگ تلوسی او وسوسی کو نور خو پی خبر کلا کلا تشما زگرے کوں نور خو پہ